آزاده پاسپورتی.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث لرو. د اونۍ په پیل کې د شنبې پر ورځ په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې چاودنه وشوه. د سې شنبې پر ورځ د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنجشنبې بیا دشتي برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خپاره شول. دغه ټولو چاودنو مرجوب لرله. د دې اکثر بریدونو مسؤلیت د خراسان څنګه منلی دی. د هغه ډله ده چې تېره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تېرو نږدې 15 لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې 100 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 270 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وایي په تېرو 2 میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر 60 ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي آژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طرح د عبدالله تاجکي په مستعار نوم یو تاجکستاني دی. دا وزارت وایي تاجکي د ډسمبر په 19 له یوې ښځې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې یې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکي پخپله د کرمان تر چاودنو 2 ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یوه ځانمرګې په اړه ویلي وو چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په وروستیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپو احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندر صاحب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څرنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته، تاسو د پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلورې ملسې کې د توریزم ښکار شوي دي. زموږ وطن باندې شوی ده، په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حاکمیت څخه او مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړې دي. خو د طالبانو له تګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته، یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ وګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه دی جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه سپارسه، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی، وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مسلکي خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک چې د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیاتونه کړي، مشترک ناسیونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې باید جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي په وروستیو کې؟
سلام غوړم چې به تاسو ته د دوستان ته په بحث کې ګډون کړئ چې او بدون کوته سلام ګوري. خو ډیر په پاپولر غوړي روم کې یو امپراتور اوګوستین نومیده. دی اوګوستین د سیو مشوره ورکړه خپل دغه په اصطلاح کابینې ته چې هر کله چې تاسو یو کرکیټ سره یو داسې ناورین سره را مخکې دي نو پوښتنه وکړئ چې دا د چا په ګټه ده. اوس موږ تاسو نه ټولنه دا پوښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل دغه کرکیچ لا نور هم کرکیچن کول دا د چا په ګټه ده؟ په افغانستان کې ګورې شبرس خلافت یا دغه شی چې دوی ورته داعش وایي که نه هم دغه عراق و شام دغه اسلامي دولت و خلافت و دا شیان په افغانستان کې همشل دوستانو اشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هېڅکله د خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دغه د افغانستان خاوره یعنې د غزنویانو په دوره کې یو تړون یې درلود خلافت سره د دوستي او د همکاریو بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځو دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او دغه تحلیل قد ورکوي دا هماغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه ګاونډي هېواد چې نومې پاکستان کې دی، په هغې کې وو، هغې کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل، تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامخکي راګیر دي او دغه دغه ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغه اهدافو لپاره لمسول کیږي یا ترې استفاده کیږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
دا همام صاحب نظر به واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې په سیمه کې څرنګه زیات شوي دي؟
لومړی خو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ګرانه مېلمانه ته خپل سلامونه احترام تقدیم کوم ولاندې کوم. بل دا دی چې ما آخرینی خبر د جنرال صاحب آخرینی خبرې دي چې ما واورېدله او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بڼه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپله آخرنۍ برخه کې خبره کې داسې وویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و فتح شوی و او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی او په دوران کې د دوی خراج گزارو او جزیه ورکولې او سه ولایت اسلام دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو څه نگرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي، لکه چې د امنیتي دستجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلي دي چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اوریدل کیږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ماته معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دی دا د زما په نظر په درې برخه یا دغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي. بل هغه کسان دي چې لکه جستیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه عجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ اول د دې اوله مرحله چې زرقاوی په عراق کې شروع کو چې خپل اردنی وو هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وو. او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو د اشغالري د یو ملک د اشغال پس یعنی پس منځ ته راغلی ده. او غالبا د دوی حرکات د دې لپاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي او خلکو سره روابط مختلف جبهات کې دوی خپل جنگ جګړه کوي او چا سره دغه یو په نرم لار نه ځي. بل دا دی چې هغه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو څه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبې هم دغه
کیږي. بله من نه د وضاحت په برخه کې به داش مسلې ته برتم راشو. د جانباس رابطه ټینګ شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر برته واضح کړي. جانباس همام صاحب هغه د ستاسو دا خبره رد کړه چې تاسو اوریدلی وی چې لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که څه بیا توضیح کړئ لطفا.
ما دا ویلی چې افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه و، یعنی حدود اربعه د خلافت که افغانستان شامل نه و. ما دا ویلی بل می دا اضافه کړل چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه همام صاحب ویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې لا اسلام منلی و، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع علماء افغانستان کې خلق مسلمان شو.
بلکل اسلام خود دیر لوی دین دی، دیر لوی جغرافیه احاطه کری در تاتارستان که مسلمان هنشتا، اندونزیا که مشتا، مالیزیا که مشتا، نو دا خود خلافت برخه نوا، یو اسلام دی یو خلافت دی، در زن تخبری دی. ما اولی فقط چه در سلطان محمود پا غزنوی که، سلطان محمود غزنوی پا دوره که در حکومت یا در دولت در غزنویانو قرارداد در لوده، رسمی قرارداد در لوده خلافت سر. بس خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د داعش چې اوسو وای داعش خو خپل ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت تر واخلي او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي او افغانستان هم دغه یوه برخه کړي.
مننه.
وایم چې خلافت په افغانستان کې تاریخي ریښه نه لري او افغانستان د خلافت برخه نه دي.
مننه. د بحث بیا هم دوام ورکول وی خبرتیا وروسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یو برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او لچا پیسې ترلاسه کوي؟ لوی خبرتیا وروسته
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
همام صاحب که تاسو دا مسئله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي له چا ستاسو په باور؟
لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره د خپل دې خبره باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامي افغانستان سه منطقې لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور دا د بلخ دا د خلافت اسلامي په سیاسي مرزونو کې شامل وو او په هغه کې سه ولایاتو چې تلا تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړې نه وو خو خراج گزار وو، د مویان هم خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو او دا یو او پخپل ایوازی کابل د سفاریانو لکه د دوه دریمه پیلای د اجریکه د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام را واستل لکه دغه تسلیم شو او نور شهدا او نور داسه علمی شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود د دوی چې دغه اثر څه دی؟ د دوی مطلب دې مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي د خلافت راشده خصوصا د رشته.
بله هغه فکر کوم دا موضوع واضح شو د دا اوسنی داعش تاسو چې ویل چې دوی له چا ساس په باور پیسې ترلاسه کوي.
دا چې د داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي. محلي په عراق کې دوی سیر د نفتو ساګانې لاس ته راوړی وو، هغه باندې دور ترکیې سره په نر په بدیل په کمه بیه باندې دوی پترول خرڅوي. هغه د عواید نه دوی په عراق کې د دوی خپل مرکزي دفتر جوړ کړی وو او د هغه نور کسانو استخدام کړی وو او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نورو قسمتونو راغلی د هغوی اخراجات ورکول، مصارف ورکول. اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دا لیدل شوي دي چې هغه کسان چې امریکایانو باقیات فاسدات دی لکه اربکیانو او دغه کسانو څخه دوی کار اخلي، ځکه هغوی بیکار پاتې شوي دي. هغوی خو یو ایدیالوژیکي او یو انتخاب نه درلودلې، دوی یوازې د اقتصادي د خپلو اقتصادي ستونزو د حل کولو دپاره دوی یو نظامي ګروپ ته په هر نامه چې دوی یو ځای کېږي. نو داسې کسان په داعش کې، ما وویل چې داعش یوازې دوی څخه متشکل شوی نه دی، بلکې په دې تشکیل کې د دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدیالوژیک او دینی او
ایدیالوژیکي په همدې برخه کې به د انګړ سر
ځینې ځایونه کې دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکولې او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان ته څو ځلې سفر کړی دی، په هغه کې ما کتلی دي چې هغوی سره ډېر د رینجرانو او نور امکاناتو څخه هغوی عایز وو. او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شوی و تسلیم شوی وو، هغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی و. یعنی خپل د امنیت دولتي هغه پخوانی نظامی قطعاتو چې وو، صفر صفری قطعاتو چې وو، په هغه په منځ کې نور د دسې د امو درتي ترک یا کثیف و هیلو په حساب خپل دولت هم دې د پاره چې داعش یا نورو نظامی ګروپ په منځ کې شخله واچي او د یو ضد شورشګري په سیاست په حیث د دوی سه تشکیلات حمایت کولی په ډیر په مخفي توګه، یعنی کفر د اپریشن پیسې.
مننه اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي عواید له کومه لارې ترلاسه کوي خصوصا په افغانستان کې؟
مننه کوم، ډیره ښه پوښتنه ده. زه د دواړو ملمنو نظرونو ته احترام کوم، خو دا چې دوی ډېر پخواني تاریخونه تشریح کړل اوس وخت بدل شوی دی. په هغه وخت کې حتی امریکا شتون نه درلود، اوس په ټوله نړۍ راج چلوي. اوس وخت هغه سوی سرحدونه معلوم دي. د اوس پاک لوانی باید خبری وکو د داعش دا کوم اعلانونه چې تاسو په 15,000 تنه په تاجکستان په سره دوکې دي، په نوش دوکې دي، دا ګوره ډېر قوي پوځي قومندې ته اړتیا لري، ډېر پیسو ته، همداسې تجهیزاتو ته، لوجستیکي مسایلو ته. دا د کچېرې واقعیت وي نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبري کېږي او ویل کېږي همداسې چې داعش د ځینو ابرقتونو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافق دي او ډېر ځپلي دي، مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپله د اوسني حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هېوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده، شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي، د فقر سره مخامخ شي چې هره توریستي ډله تر دې غوښتنه کوي پیسو مقابل کې یوځای شي. خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش. داعش د افغانستان له پولو نه باندې په پاکستان کې شاید تمرین ځایونه، همداسې په ازبکستان کې ډېر فعال دي، ازبکان ډېر دبکې غړي دي. په خپل ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده. همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې دي، پاکستان سره مجادله کې ده، ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي کې هلته جای په جای شي. په افغانستان کې که چیرې اوسنی حکومت یا اسلامي امارت هڅې ونه کړي د خلکو نه مشروعیت وانخلي، دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو، د وخت په تېرېدو سره ډېر حکومتونه را نسکور
کړل. مننه اندر صاحب. دا تاسو ویل چې
دا د پټیل کوم کې دا د عادي خلکو کار نه ده او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې زر لا سراوړي، بلکې د لوی دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندي نیولي دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علمای کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
ازادي په چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله حمام او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندړ صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یو ډله د داعش چې خلک ملاتړ کوي، ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
سب پښتنه خو هغه اساسي او مرکزي هم همداده چې دا د چا په ګټه ده او څوک دا مدیریت کوي او په څه ترتیب کوي. او تر ډېره بریده خو دا یو مخفي ډېره پیچلې یعنی جګړه ورته وایي یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر ډېره بریده خو دا ډېر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږي، مختلف منابع سړي سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سو جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکیچونه کړکیچ موږ ګورو. او دې ته هم موږ از ما راښته دي.
بلیو
او د دې هم موږ شاهد استو چې ورستر بلې دا هم هیڅ مختلف آباد نيسي. اوس خبر ده چې په افغانستان کې داعش د کومه شو په کوم طریق راغی. اوس خو یعنی د څه ښکارا شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی و. ښکارا شواهد موږ تاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وښکړو چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی و یا د ایران نه. ښکارا شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یو لاره پاتې کیږي او هغه د پاکستان لاره. یعنی څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې اغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دې نه سترګې نشو پټولای. بل دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پیژنو. یو ډیره برخه د طالبانو ډیره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې، په دې اردوګاګان اردواو په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نه دي کړي؟ دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته؟ آیا ټول ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنډا وي دلته د نورو قدرتو مخ ته وړي؟ تمن چې هغه کم کړکې چې هغه کم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بېله شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اطلاعاتو او جغرافیاو په ګټه اخیستنه. یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري، اوکراین خواته، او دلته پکې دغه اعمال موږ تاسو ګورو چې کار کوي.
او مننه جناب صاحب. البته د داعش د مشان په برخه کې ویل کیږي چې پاکستانی حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و په 2014 کال کې د دې امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تند عبدالحسین پونم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډیر پیژندل شوی څوک نه دی حافظ سید، لا معروف شخصیت ته چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دای هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو، د امریکایي الوتکې. او وسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې مولوي ضیاء الحق یاد شوی دی چې مشهور په ابو عمر خراسانی دی. بیا د ده په ځای یو بل ملا د عبدالله په نوم په خیبر دره کې د داعش مسؤول شو. دغو ارقامو ته چې ګورو، اکثر د داعش مشران د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشلې دي. نو جانبا صاحب، ولې باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اولی چې دغه ادعا مونږ نشو کولای چې د دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اولی چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه حاصل پذیرې نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې اغینه به کار اخلي. مدینه وکاره خلیه جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما اکثر کې وویل چې موږ دا اعلان شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کېدی شي وسیږي. دغه کرکیچ، دغه تروریستي اعمال کېدی شي د مختلفو منابعو، د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې د هغوی هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په یو جغرافیا کې کرکیچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو پوهیږو چې ایران مثلا په ډېر لوی کرکیچ کې ډېرو هیوادو سره مخ دی. درست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نقصې د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغه چې یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ ګټه دی، د چاپ نقص دی. صحیح. نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیري وکړو چې کوم قوتونه کې داخل اوسېږي.
مننه جناب صاحب. په همدې برخه کې اندړ صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندړ صاحب، که تاسو په لنډو راته ووایاست چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګوري، ټکنالوژي ډېره مخکې ده، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ طیارې لخوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغه توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبرځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبرځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تدریجي وروسته د فلسطین موضوعونه ورسره د اوکراین موضوعونه دلته
اندر څه بو بخشه. اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ، څه فکر کوي؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلی افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرضاً چین کې مشکلات پیدا کړي، په روسیه کې مشکلات پیدا کړي، په هند کې مشکلات پیدا کړي؟ تر اوسه چې ورته ګورو، حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپله په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې. او یا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي، لیکن باثبات وطنونو ته آیا پولي ځواکونه رسیدای شي او د هغوی امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه، په ازبکستان کې هم اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې هم لري، چین کې هم لري یوغریان دي، په نورو سیمو کې هم ساتلي، ایران کې تاسو عملاً ولیدل تېر هفته، او په هند کې هم
اندر صاحب او بخښه چې تاسو خبره قطع کوم، په ایران کې هم ایران په خپله په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري او لکه څنګه چې مخکې جانباز صاحب مو ویل لډی رو هیوادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیلګېدلې دي، له عربانو سره هم ایله پیله اوس له سعودي عربستان سره روابط بهتره شوي دي، له عراق سره اوږده جګړه وکړه او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پورې کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق له لارې داعش دوی ته نفوذ کړی دی، غالباً سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري، یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی هلته پلي افراد نفوذ کولی شي. لیکن مثلا په ازبکستان کې صحیح ده چې هلته داعش نفوذ کولی شي، لیکن کېدی شي یوه چاودنه یو چیرته وشي وکړي، لیکن تخریب خو داسې تخریب نه شي رامنځته کولی چې د نظام ثبات تهدید کړي.
نه کولی شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوبه کوي چې په امریکا کې په یولسم دسمبر څه ولې موږ وایي یادونه کوو. همداسې چین ډېر په ډار کې ده او کوشش کوي چې د افغانستان حکومت سره خپلې اړیکې سم کړي. همدا علت ده چې غوریان هلته فعالیتونه جوړ نه کړي. دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد له ځان سره نه وړي، وسلې په هرې واټ پیدا کېږي. تاسو فکر کوئ د داعشانو قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان هغوی سره تقویم کوي، حمایه کوي، او د یو خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
مننه. د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت دوی شاته ودری شي او خپل ګټې پکې خوندي کړي او نور مهمو هیوادو ته تهدید متوجه کړي؟
زما خبر اول د ما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د ځایشاه په وخت کې پیدا شوی او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونړ کې نفوذ کړی و، په کونړ او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیات یې کولې. او دوی ما چې تاسو ته وویل چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل څه مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځان ته خپله مصرف برابرولې. او تاسو په خبرو باندې چې جنگ داسې نه دی چې یو غت خپله مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غختلې حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنگ بدلیږي، لکه چریکي جنګونو چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور د چریکي جنګونو کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه، هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او دغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوت څخه کم دی. یعنی یو چریک یو روپۍ خرڅ کړي، حکومت یا هغه ډله چې منظم قوت لري هغه پنځلس اته دېرش په ځینې ځایو کې.
همام صاحب محترم، دلته وبخښه، دا ستاسو معلومات
ما خپل د استدلال دایره مکمله کوم.
مهرباني
صاحب. نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په غټي او زبرځواکونه په دنیا کې دی، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلی دی او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا ایبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک له کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي، او هم اختلالي عملیات کوي او کبر اوس امریکایانو سی آی ای خپل د کاور اپریشن ورته وای. نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډیر کم قوا باندې کریمیا واخیستله او یو دغه جوړ نه شو. خپل هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلې هلته محلي مقامات سره یو ځای کړه او بالاخره کریمیا اشغال کړه.
همام صاحب، البته او بخښه، دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوې کریمیا ته ننوتې او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره. نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نه کاوه چې زما خاورې به روسیا لاندې کوي. ډېر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرني قواوې په تنګ کړي. خبره ده چې دلته ناامني و ګډوډي و مخدر مواد و دغه تم زمينه مساعده و چې پیسې ته ترلاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزوري و ضعیف و بادل تر دوی مخکې هم یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړې شوې وي. ډېر ښکاله طریقه مخکې جګړې وي. نو په ضعیفو نظامونو کې په بې ثباته ځایونو کې لکه افغانستان لکه پخوانی ویتنام لکه یمن لکه اوسنی سوریه دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولی شي. لیکن که چیرته ثبات وي حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري اما هلته هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
تاسې دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوی درسونه زده کړی نه دی او په هماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي. خلکو هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پس شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شوي هغوی ته هیڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی. هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې دی یو جامعه رشد کوي نوې سیاسي رامونو ته ځان سره راولي او دغه دینامیزم د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محروم ده او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دل مستبدی او کوشش کوي چې داعش په نامه خپل هغه موقف سیاسي موقف وټاکي. یو د داعش د پرمیر جوړولو یو دلیل هم ده چې سي حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت قدرت ته مشروعیت ورکړي. کله چې دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق تاسو زه لکه سال کو نه کوم دا داعش راځي او خلکو ټول دغه واشني د دایشت یو بابا جوړ شوی د ټول خلکو ور باندې ری. بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځم برخه څخه یو برخه ده. ډیر لوی ځای لري. اول ته نارضایتونه ډیر سیاسي نارضایتي ډیر ریشه لري. نور په نور په تاجکستان کې هم داسې ګوري. تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډیر کسان وژل شوي دي د دایشت عملیات او دغه دوی به ثباتي نونس عملیاتونه په دې سو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په لټه تر سره کړی دي او تقریبا د 200 شاوخوا کسان وژل شوی دي. البته په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژل دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپل دا دینامیزم چې دی اوس ګوري دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله نا کله دا سیاسي فاده پیدا کوي او عادت اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ور کړی دی چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري او هغه رضایتي باندې پانګه چي په هغه پانګه باندې بل عملیات مخکې طبيعي او نور استخباراتي ممالک دا کوي. اوس ګوره چې په تایوان جنگ شروع شي دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپل امکانات نظامي امکانات استخباراتي امکانات جوړ
شي. مننه یو اوریدونکی که انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
شیبر صاحب محترمه تا ته سلام او میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد یم له لغمان.
شرغلی همدرد صاحب مهرباني.
مننه. دما خو دغه پښتنه ده له محترمو میلمنو نه سي دغه سیاسي اختلاف سي کم دلته وجود لري لکه دغه مقاومت جبهه او ازادۍ جبهه دغه څومره مرسته کوي سي په د داعش په حملو په زیاتی دوک یو څومره زړه غي تداور کوي سي او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف رکسی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی دا په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمې دوه کې د داعش څومره مرسته کوي سی او څومره ضروری ده نور مو وخت نه نیسم.
مننه همدر صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
همدا پوښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب، تاسو څه نظر لري دی؟ همدر صاحب دی څه ځواب لري؟
اندر صاحب د خپل هیواد پاک ډېر ښه نظر ورکړ. زموږ خلک 15 کاله جګړو په اور کې سوځېدلي دي، او تېر حکومتونه هم داسې ښه حکومتولي نه دی کړې. که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړې، ډېرې ښه منظم اردو یې جوړ کړه، خو د حکومت د نخ سیاست له کبله، په خپل منځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده، او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي، په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده. د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو، په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړه شي، او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې. زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي، نور ټول افغانان دي، او دوی باید نور پردي جګړې خپل هېواد ته رانه وړي، او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي، شریکې وي. په دې معنی نه چې پردیو هېوادو موږ ته ټاکلې دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي او افغاني حکومت دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې ترستان د تر علیګل کېږي، او یا هم ځینې هېوادونه لاسوهنې کوي، کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ او صرف سپوک پروګرام دی. بله، تاسو سره یاست، لوستن خبرې وکړئ.
ډیره زیاته مننه ژوندی وسه تاسو ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله مې نن څه بیا است؟
سلامت، مهرباني.
ژوندی وسه، خوشاله وسه. زما په نظر باندې خو دایش د پخوا په پرتله باندې کم دی، لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې عملي کول، په دې وروسته کې په کابل کې عملي زیات شوی دی. خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت چې باید دوی امنیتی تدابیر ټینګ ونیسي، او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیات، هغه سیمه باید دوی ته حتمي دا معلومات وسی، یا دوی داسې کلک څېړنه وکړي چې له منځه څخه یې وسی.
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه هلي ځلي او ترهګریز بریدونه. په خبرونه کې مو میلمانه دي احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکي، او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. د دې خطر چې د خبرونه څلورمې برخې ته نږدې شوی یو، او بحث ورو روان غاړو. کچرته دې تراشو چې جانباز صاحب، د دې داعش حمله چې وروستیو کې په ایران کې وشوه، په کرمان کې دا حمله ډیره لویه وه. هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه پورې داسې لویه حمله، تروریستي حمله په ایران کې نه وه شوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي، په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغوی د تاجکستان دي. دغه کړي لوی شوې نه ده، او که لوی شوې وي، که څه هم مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، که د سیمې هېوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نږدې شي، همدغه تاجکستان له ایران سره، همدا پاکستان له اوسني افغانستان سره، افغانستان له دغه هېوادونو سره، فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې د دغه سیمې ډلې مخه ونیول شي؟
بالکل، دغه به کېدای شي چې یو لاره اوسېږي، خو د دې لپاره هغه حسن نیت او د منافعو، هغه لویو ستراتیژیکو منافعو تطابق دی او انعطاف پذیري ده. مشکل دی کېدای چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي مفرزي ایران ایجاد کړي دي په منځني ختیځ کې او حتی په افغانستان کې هم حال ازلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه مونږ تاسو ګورو، یعنی ایران خپل ایدئولوژي لري، په دغه ایدئولوژي منطقې ته ګوري. افغانستان کې اورده راغلی ده په نوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارت. همداسې منځنۍ آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچه ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام د یو کورنۍ پر لاس کې.
جانباز صاحب، دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي، لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي. کابل، تهران، اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي.
ستاسو خبره منطقي ده او پوښتنه هم منطقي ده، خو خبره دی که ده چې لیدلوری مختلف دی، منافع مختلف دي، او بله ده چې اعتماد نشته. زه ډېر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد وکړي، ګر چې هغې غاغله اوس ایران راغې را داخل شو په شانهای کې، ایران راغې را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادي اتحادیه سره هم سلسله اقتصادي تړونونه امضا کړل. خو دا یووالی ورته وایي یا نږدې کېدل ورته وایي تکتیکي دي. دلته را تر اوسه پورې د دې هېوادو ستراتیژي ډېره مختلفه ده، او په یو نظر کتل دغه تاسو چې ورته وویلې یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطن داعش دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه خود فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی داسې دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه وه چې عربانو ورته لکه اوس چې موږ وایو منځنی ختیځ، که نه دوی اوس وایي چې خراسان. دا هم یو حوزه وه چې هغې کې څو هېوادونه و، څو امارتونه و، هر ترتیب. یعنی اوس اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیري، عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هېوادونو لویې لوبې چې په دې منطقه کې کوي، دغه ته اجازه نه ورکوي چې د دغه هېوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جانباز صاحب. یو اوریدونکی بله
وګوري، د طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو دوی ته تروریستي ونه ویلي، کنه ګرچه محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوی دی، اما تروریستي و نه ویل. زیاتو هیوادونو د سزان غلی ونیو، د بلې خوا خبرونه را پیدا شوه.
البته دغه خبره په ډلې زو رسنیو کې ډېر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویل. طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې وه او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوي وو، چې هغه دغه مشر هم اوس د دوی میلمه دی. په هغه وخت کې په خپل اعلامیه کې زما په یاد د تروریستي کلمه نه وکارولې. یو اوریدونکی په لاین را سره دی، دا به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي په سپوک پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ. دا اوریدونکی ډېر انتظار شو، فکر کوم نه سره اورو.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
کوم. د دې خاطر چې دا بحث راغون کو، اندر صاحب ستاسو په باور، جانباز صاحب مخکې همدا موضوع توضیح کړ چې د سیمې هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره ایا ممکنه نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمه هیوادونو سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویلي چې که چېرې واقعا دغه هیوادونه توریزم ته او یا هم دغه داعش ډلې ته یو داسې پدې په سترګه ګوري چې د بشر په ضد، نو باید دوی مشترک همکاري ولري، مشترک امنیتي تدابیر ونیسي تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو دا سیمه ډېرې لارې سره لري، دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای، کله بل هېواد کې، یو به بل به تورونه سره لګوي. ښه به دای چې د اوسني عصر سره سم دغه هېوادونه لکه نورې قاریې، نور برازمونه لکه اروپایي ټولنه ته جوړه شوې ده، مثال نور هېوادونه خپل یووالی سره لري په ډېرو سیمو کې، نو دوی باید سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي. دا چې یو بل ته دوی په تګۍ کې وي
او یو بل باندې تورونه لګوي. زه باور لرم چې دا توریستي ډلې به لا هم رشد کړي دوی د هغو تضادونو له امله چې اوس یې سره لري.
بله مننه. همام صاحب تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره نو څه ده؟ آیا د سیمې هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې د داعش مخه ونیول شي او کنه بل حل لار هم تاسو وینئ؟
تاسو تاسو کوم چې لکه یو هغه چپی روایت زمو تاسو خصوصا هغه یو د دې نومه تاسو یو تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکوری اخیستی دي هغه چپی روایتونه دي چې همیشه هم تاسو مخالف دله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمی تحلیل نکو. لکه به یو ځای کې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کیږي. په کار دي چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي، هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي، هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه د هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلان ور سره وشي او هغه لارې پیدا شي. لکه اوس تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلې ده خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي. تروریزم اصلا یو نظامي تاکتیک ده، یو سیاسي مکتب نه ده. یعنی ټول هغه کسان چې دا تاکتیک څخه کار اخلي دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچي، یوازې ویره واچي، دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تاکتیک نظامي تاکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی، امریکایان هم استفاده کړی دی، اوس هم کوي. د کاورد اپریشن په نامه د دوی دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې. دوی خپله هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه سیې کېده چې د زرو نه زیات په پوره دنیا کې دغه ولري چې هغه کوورت اپریشن کوي. راځو په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دی چې اوس آسیا میانه کې حالات داسې ډېر بد دی. یو تاریخي اسلامي ملک دی، زرو کالو په دې کې اسلامي فرهنګ، اوس یو ماشوم چې تر څو چې ځوان شوی نه جماعت ته تلای نه شي، دا خو یو دغه نه ده، یو طریقه د اداره نه ده.
یعنی زمينه یعنی په منځنۍ آسیا کې وبخښه احساس مطلب ده چې په منځنۍ آسیا کې زمينه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
کوي. زمينه ډېره مساعده ده، زمينه مساعده. اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه، هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریا کې کړی ده، په هغه کې په سوریا کې دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي. دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش اوبه باندې تبدیل شوی ده، چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش ډېر ځپل شوی دی، هغه وخت د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده هغه باندې گزار کوي. نو دا د چا چې کی دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده، نظامی اسلحه نه ده. گوره روسان و پا افغانستان بنده سیاسی اغا نظامی اسلحه و توپون و بمبون سخه کار و وقت امریکایان و امون ده بم ده مور استعمال که خصوص دلتا شکست و مندله سیاسی طریقه لری. یو شوبګری اولین او بهترین او مسؤلترین او اغا چتیر قادر او مدبر سیاست مداری اول سیاسی اغا ریشه لمنظر
دیر مننه. همام سر دیر مننه. تاسو دو مهم ټکو ته اشاره وکړه، یعنی باید له سیاسی نظر یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم. په لنډو باندې ډیرو کم وخت لرو، جانبا صاحب که په خیر کې ستاسو نظر واخلم، بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووځي او د سیمه له جګړو وساتل شي؟
بلکل دا اساسي پوښتنه هم ده. بله شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې، په دې منطقه کې فقر، په دې منطقه کې بېروزګاري، بېکاري، په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی، عدم دسترسي مثلا خدماتو ته. په دغه ازبکستان کې، په دغه تاجکستان کې، دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب، دلته یعنی بېکاري بېداد کړي.
او یاته ملیون نفوس د تاجکستان تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي. مثلا په ډیر بد حالت کې د ازبکستان یو ډیر وخنه برخه خلک زی نور اروپایي هیوادو ته شرقي اروپا ته په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل، خو اوس هلته وضعیت داسې دی. نو اجتماعي بستر، سیاسي بستر، فرهنګي بستر بېله شکه چې دا ډېر زیات تاثیر لري. انعطاف‌پذیري د دغه هیوادو د مشرانو ډېره اړینه ده. زه وګورم نو موږ تاسو خدا شاهد اوسي و اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی، کوم نوی ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي، چې هغې کې د سیمې هیوادونه په شمول د هندوستان کې د شښکېل اوسېږي او دې کې به کوم
له جانباز سره مو صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله. له همدې سره دا بحث هم راغونډو. له غو جانباز پخواني ډیپلومات له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
سفر کوم تیرے بنکڑم کھجاوے او شالے لاو رو رو او شالے لاو رو جوے
نشته لیلا